درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې محرکه کوي. په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو ترغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو. پام کړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلي محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره یې د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندې دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی وازی وو او ودانۍ ته نه دی ننوتلې. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللې. پیخه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. 18 کلن یلچنکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخوانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. مخکې لدې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې د رایو تفتیش، بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسیون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهری په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 14 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
هغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو د شنه هم کابل تر دي هغه به یو وخت وخت نیسي تر څو دغه انتقینچي ترسره شي او وروسته د انتقینچي نه به تدقیقات ترسره کړي او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سبا باندې 2 میاشتو کې 2 ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه 8 ولایتونه وو چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر 23 نېټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي. علت څه دی؟ دا امنیتي ځواکونو په قومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي؟ په دې موضوع باندې له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی تفصیلي ریپورت راستوله.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د 4 میلې بعد قومندان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل و جلسو او د یو خبريال په شمول څلور کسان ټپي شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که هم د طالبانو لخوا د ډلې بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډېر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره همدا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونۍ حادثه د شنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیولې پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړل شوی ده، دغسې د برابرې کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نه رسراج کمربند تللی یاست. هغه خزی تاسو ولیدلی چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولید چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کځه سو الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو په بلخ ولایت کې یو شمېر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی، لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبري.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډېرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اول
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار بسه شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
روزی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنۍ کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغېز کړی او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلور رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشټوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بینوایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه، طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په برخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی یو.
وازی مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شیدا نفر لګ واته او چې تر ازلک فکر وکا دی برکه.
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې په کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب میسي به را کولی کنه
په فنکار برخه کې ورزګان ته زو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعرۍ خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچيري وز د مشاعری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیله واوري.
د دبي هندارې مختونی ولا ل سپینېجری ختل لری کړی کلیواله شاته په خاورو کې کړی جامې وروڅندلې
او په ورخمن خیال کې به ډکلم شوی شیرونه واوري. بل ها موده ورسته زړی کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله. د د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د قوس دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپې ته یلدا وایي. یلدا هغه شپه ده چې منی مخخه کوي او خپل ځای ژمي ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کاله وړاندې د لمر نمانځونکو له دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې ښیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کراته وایي، یعنی څه دی پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده. په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده او البته د معاصر هنر نندارتون ده. په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي، دلته د هر څه څخه استفاده شوی ده ترڅو یو اثر جوړ شي. البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر بدلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري، البته له تخنیکی لحاظ، د مفهوم له لحاظ، ځانته خپلې معناګانې لري.
لومړی ځان را وپېژنئ.
رازیا اکبری هم یو تن دی هنره دی خکل هنرونو پانزای محاصلینو نه، او اوس هم پا معاصر بخش که کار کوم او دا می هم یو انکشافی موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودآگاه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودآگاه شکل دی او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال څه ښکاري، یو کس یې په بوټ ولي کنه، یعنی څه؟
خود داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی. او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفی رنګ، یو تور رنګ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي، منتها هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي. گرچه نقشونه هم بدل دي، منتها هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
لکه دا خو دته څه وایي نقاشي خو نه ده رسام یا بل شی نه ده که نه دا څه ده
دته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کېږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخ ته چې د هنر مصر یو بخشونه ده او هنر مصر مثلا کوم قالب مشخص نه یي چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي هنر مصر هنرمند ازاد پرېږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره
که د مخکېنی ګروپ بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعو کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري که نه نو افغانستان کې هم گرچه ډیر کلونه کېږي چې ډیر کلونه هم نه کېږي خو ډېره تاریخچه نه لري هنر نوی نوی لږ به توانېدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نواخته شکل چې هنر لري په افغانستان کې هغه تقریبا په یو نوي شي بدل شي یعنی هنر راشي د جامعې منځ ته هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي که نه دا هنر چې مثلا هر څه په خپل لري مثلا یو تابلو کنه یو نفر یو تابلو کې ناز دی یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی بره کې
یعنی حرکت ولري
یو بدلون راولي هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلق لک فکر توادر کی چه تخپلو جامعه پا برا که فکر و که رازه کنه
کچیری دا هنر دیر زیاد سمبولیک شی کنه فکر نکه بیا با دا با آم و خلق تاوی پا هم را منز تاکی کنه که فردنده شی یا تو گوری اینی لک کلیش پاسانه ایمانات ریوانه خستله شی کنه کچیری سمبول ندوم را دیر زیاد سی کنه
خب موک هم دا غوارو چه مش واضح مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لږ وهڅه وو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي کوم مسایلو باره کې ده که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبینو ته ورکوی شو گرچه طول اثر پوهیدل هم اصلا کار نده مگه مقوارو چه اغا یو نقطه یو اغا یو سمبول نه هم چه اغا نفر فکر وکی اغا مونگت مهم ده یعنی مهم نده چه طول اثر نپوشی
تاسی با د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلوي اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو په دې اړه موږ په ننني هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړې
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پښتنه مرسره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقف وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانه نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه ده
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې اوزه به ما خو کتاب انگلیش کې دی پښتو کې به ورته ویما چې پښتانه هنرمند خوښي خو هنر خوښيږي بخنه غواړم هنر خوښيږي هنرمند نه خوښيږي نه پټان لو اف میوزیک بٹ هیټ د میوزیشنز نو دا بده مرغه دا مسله هم ده په ډېره سخته باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تیر شي، بیا زه یو څه نوم پیدا کی، شهرت پیدا کی، خلک خوښي. او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي، کیسټ هغه وخت کې زموږ وخت کې کیسټ وي، اوس خو نشته. یا ټی وی ته ځي یا ریډیو ته ځي، نو زه وخت یو دغه تیریږي. خو دې چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي که نه، هغې نه پرېوځي او هغه ټولنې ته پکار چې دله سور کړي که نه، او د څه نه مطلب دا دی چې ښه ژوند ورله ورکړي که نه. یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس هغه وي خو چې ګزارې روانې، هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته، هغسې زمونږ دغه نه ده شوي. نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي. یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کولې خو لم سب پیسې به را کولې که نه. بارنو هیوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې هم اوس ریالټي سیسټم او دا شیزونه راغلي دي، دلته نشته دی. بارنی هیوادونو کې خو واقع دا شته لم سم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی څوک لس زره به د کیسټ اخیستو دی، چا به شل زره، چا دېرش زره. موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستې، خو ګټه ټول دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅ شو، هغه بلا پیسې جوړېږي. یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي، نو ګټه ډېره. نو د دې علاج همدغه دی، او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي، دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي، دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله ژوند ښه تیر کړي په اخري عمر کې. دا دغه کاپی رایټ سسٹم چې کوم دی،
بالکل،
او ریالٹی سسٹم چې کوم ګوره بارنی ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي، نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډیو آندي، هلته هم بلا سټیشن دي، نو هغه خو اٹومیټک سسٹم دی، هلته کمپیوټرایز سسٹم دی، بس نشر شو سندره بس د هغه اکاؤنٹ ته پیسې لاړې شي. ٹی وی نہ نشر شو، یا داغ سیڑھی خرسی گی، یا سندری خلق اور خرسی گی، ال تک سیڑھی نے سیڑھی کاپی کورے نشی کاپی دیکھ دا جرم دے، جرم دے باقاعدہ اوریجنل کیسٹ بخر سے مسمر کیسٹ خرسی گی، کیسٹ مطلب ہے سیڑھی ال تصویر سیڑھیاں نے دی، یا سیڑھیاں نہ سبا سیڑھیاں نے کرے کسی بھی نور سسٹم نہ ہوتی تھی، خوبار حال ابھی اور تو سسٹم جڑ کرے دے چونرمن تک صحیح دغه ورسی اخری عمر کې، نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو خو اسوده تیری.
استاد پښتو موسیقۍ ته ډیر کار وکړ، کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې کړ، لطان سینیئر هنرمندان به هم دې لیدلي وي، د هغوی هغه د ژوند دغه آخري شیبې چې په ډېر غربت او په ډېر بد وضعیت کې بتالیدلي وي او تیرې شوې دي. کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري، د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي؟
نو دا سیدا چې کتلې مې هم دي او زموږ سترګو وړاندې هم دي، هر څه وینو ګورو. دا سیدا چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړو، او اوس دا لکان چې کوم دي هغوی هم ورسره خپل کاروبارونه هم کوي، سوک یو شی سوک بل شی سوک بل سوک دوانو کار کی، سوک موٹرو کار کی، بہرحال بیا دسی دسی مال تم کاروبار شروع کرے ہو واگا دبا دمر کا بس اگر رانا یو کس قبضہ کرو دل ترا لو، نو دل تم ہم خیال دے چل سکار کاروبار شروع کم مشر زوی میں دے، نو غلط کاروبار شروع کم دا سیو خبر دا
کم کم هنر مندان ستا پا وران دی دیر پا سخت حالت کی اغا دجوان
گورا یو خیال استاد سکم دی اغا بیمار دی اسم بس اغا علکانی گرزی بیسال شو یا بنور شہزاد ویل چیئر کې کنه لګي ګرځي فارج ورته نورم ګرځیدم نشي هغه د حضرت الله استاد یوختو بخي هغه ډیر په غریبۍ کې او ډیر په بد حالت کې په هغه رسیدو احمد ګل استاد دلته چې کوم هغه ډیر غریبۍ ده حالات یې دغه دي دلته زموږ ایوب استاد بیمار دی هغه هم په ډیر بد حال کې دی نور نو دلته ما ته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر سیس کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالی ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال وړاندې تیر شوي دي که نه سلور سو کال وړاندې شاعري کړې ده نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو شاعري چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعري شته او موږ سره موجوده ده د هغې نه وروستو هم شاعران وو خو په دې منځ کې حمزه بابا پورې په دې دو سوه دو نیم سوه درې سوه کالو کې بل شاعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به وي چېرته نو دغه خلیګا ده که نه لکه دا بیا حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نه وروستو بیا موږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه ده دا خریګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغې د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان ته یو لک روپۍ لګي که نه په دې ټول هر څه باندې نو زه به یو لک روپۍ یو زر ولګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم د زموږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني شته دی نه ولس د جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي جنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو وروستۍ پوښتنې په توګه د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بس وي ملکه یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دي چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت ته یا هنرمندان چې کوم باسواده دي یا نم دي نو په هنر کې هپويږي کنه
بالکل
لکه دلته مخکې دا رواج وو کنه لکه دا چې تاسو ته بیا یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناسو هغه پکې وظیفه لرله
دوی ته ورته نورو ډېرو هنرمندانو آر ټي آی کې دلته
کار کوي کنه صحیح ده دغسې په ریډیو کې چې کوم دی نو استاد ظاهر استاد وو کنه ورسره
استاد
منور دغسې نور نو دا ځایونه زموږ دي دا نه هکه پې د نورو خلکو قبضه کړې ده کنه نو په کار دا ده چې د دې کې ورته وظیفه لکه داسې ده چې اوس ګوره هلته پېښور کې داسې ده چې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه بېلو بېلو ځایونو کې چې کوم دی نو هغوی ته وظیفې ورکړي دي اعزازي ورزي نه تنخواه اخلي او نور خپل هغه لوبه چې کوم ده یا هغه په مخه وړي څوک په بینکونو کې دي څوک په وابډا د برق دغه کې دي څوک په بلځي کې دي څوک بلځي کې نو دغسې سمر هنرمندان به وي زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې غونډې کې مې 1500 بنې
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکی دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شعر لیکي. هغه تر اوسه د شعرونو کومه ټولګه نه ده چاپ کړي، خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب، تاسو ته شراغ لاس وایو. کور مودان سچ مشته مود مرکی کول واخت راکړی او د خبرو کولو. حکیار صاحب، راتوایست پټوله کی د شاعری پاړه باندې غواړو تاسو د شاعری پاړه باندې در سره خبري وکړو. تاسو لډیر وخت شاعری کوي، تاسو د شاعری پاړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کیږي شاعری کوي، په دغه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولس کال دو ولس کال شاوخوا کې بچیږي چې شاعری ته موږ مخه کړه ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب، تاسو وایئ چې دو ولس کال کېږي چې د شعرو سره علاقه لر، یعنی شعرونه لیکي، قلم راخیستې دي، شعرونه لیکي، راته وایلی سي څه ډول شعرونه لیکي، څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي، د جانان او پاته سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو هم بعضې لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دی؟ خپله په دې برخه کې راتواست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزارت ته نسره لیدلای، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخ وکړو او دا شعر تکمیل کو.
او حکیار صاحب، راتوای لسی دغه جانان پاړه باندې کاوریدون ته معلومات ورکړي. اوریدون کی دا فکر کوي پټول کی جانان هغه څوک توای کله چې څوک یو حلک دی او انجلی سره مین کی دیت نوای جانان، څوک ل خپل نبی سره مین کی، څوک ل وطن سره مین کی، په دې اړه کته سو دغه جانان اوریدون په سوازی کوي په دې اړه باندې راتوای.
جانان همش تاسو ټوله پیژنو چې زموږ تاسو محترم نبی علی صلوات و سلام مبارک دی. جانان موږ هغه توای لایسو بل شاته جانان نو سو ویلای، که څوک په جانان په داس یعنی په رکی څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي، زما په فکر سره شکار بنئ. نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټوله استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه، لپټول کې پاغوب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ قلم راخستې دی پاغوب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی، رنګشتلې مو دی دغه ژوند، دغه صفات، دغه قدردانی. که تاسو راتوای ستاقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي، په دې اړه کاوریدونکو ته وایست.
شرافت صاحب، تقریبا د اتیا شعرو یا د دوی شعرو شاوخوا کې به موږ لیکلي یې، او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې، او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي یې، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، که چیرې وزد مشاعری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نشته، نو یو وخت کوم په داس یعنی یو شیر جوړ کړی جوړ مکه کنه نور نو ناس ته خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راتوایلی سی لومړنی شیر مو کوم شیر و چې اوریدونکو هم پوڅي چې حکیار صاحب څه ډول شیرونه د جانان پاړه باندې لیکلي دي په دې اړه باندې راتوایي.
لومړنی شیر هونه په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې کغواړی خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شیر راتوایسته خیر صاحب
کچیر چیرې بیا هم نیمګړتیاوی پکښې کې و هغه به بخښ غواړو. وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره پوهیږو کنه ګورو پسترګو خامخا سره پوهیږو وینا که سره نکړو ما او تاسو سره پوهیږو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې فجبه که څه نوې په وفا سره پوهیږو. شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته واصل پر بلتانه زه و آشنا سره پوهیږو. څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیر زیاته مننه کوه حکیار صاحب واقعیت هم په زړه پورې سمو لیکلی وو. او بل خبره پوښتنه به دا وکړم چې دغه شاعري چې مو پیلوله ستاسو استاد ستاسو ښوونکی لامل یې څه سو چې دغه شاعري ته راغلی؟
شرافت صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه چې وروسته درې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تراسه شعر غزل یو شی لیکای شي کنه بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلمه کتابچه مې راواخستله نو بس یو څو غزل مې ولیکلې یو څو بیت مې ولیکلې نو بعد هغه څخه بیا شاعري سوله. نو شاعري هم دا د درې سل پورې لاروانه ده نو کوم دغه مو نه دی پښې لیدلې.
او تاسو د خوب یادونه وکړه دغه خوب په اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي مثلا سړول خوب مولې دي چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته
خو مې داسې خوب ولیدلې چې داسې یو باغچه و په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه و په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو سلور زیارت څنګ پر څنګ و دوه یو طرف ته و دوه بل طرف ته په مابین کې بل زیارت و ما چې دا مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خورګې دپاره اما چې لاس ورکښته کړلې خورده مې راپورته کړه د ږغ وکړلې چې دا زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نه شي پاته اما سر نه کې خلاص خورده مې راواخسته د بند چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و دغه سم معلومات وکړلې چې دا سی یو زیارت و پر دې زیارت دی پیرسون دی مې خورده راواسه او د ږغ را باندې وک پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا د نبی علیه السلام پر روزه پیښ شوه خورده دې راخستې نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه شوه.
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار چې حکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه که راته وایي.
نو که څلوریزې او غزلونه نه ور سره بیا به شعر د سره شعر په شرافت صاحب ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل دا جوشه ده چې تور مار ته ننداره نه کې
و
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پر کانه د چې اغیار ته ننداره نه کې بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار تنندارانه کې ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي ژبه فدری د چوخار تنندارانه کې وینه لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي وینه لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی د چونار تنندارانه کې توره د غدار می د گوهر په وینو چل لري توره د غدار می د گوهر په وینو چل لري شکل غیرتی د گناهګار تنندارانه کې زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته چغه خماسي ده چې پر هار تنندارانه کې رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه پام کړه هیبتی ده چې سنگسار ته نندارا نکړي مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر ده چې ودار ته نندارا نه
واه واه ډیر مننه حکیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وساته خدای مو عزت وکړي خدای مو کامیاب
خیر
السلام
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي
زر پانه تازه پانه یه پرغوی که شده ده پانه رگونه یه ده خپل لاس تا رگو گن خونری ورتش کرسول پانه یه پا گوتو که وچرخواله را وچرخواله پانه لکه لطاره پی سوی کاغذ باد زنگه وانگه پریوته ده ونی پر زیجه داده یه گوتی تیره کره لداده پورت برخه دوی غرتی څنګه د لیندې غوندی پورته سوی وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلای وای هلته غلی کښېناستلای وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تېر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوه له ویاله بیرته پوری ووت د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولوېده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسا یې په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبي هنداره یې مخ ته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلی چاینکه
چې
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره دی وزنګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری دی وی هدف منی مفکوره توم نه لزان سره ولري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د کلمشوي شعرونه اورو. کلی ته نظم حسین نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسین نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې خې ده خو هغل ته به غم را یاد شي، مخ کې بخو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخ کې بخو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو زید څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو زید څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلی دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانہ واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہے تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیرې گریوانو نو موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل خو تا په مینه کې لسره تاوان ونو موند، بلها مود وروستا زړی کتابچې ګورم خو، بلها مود وروستا زړی کتابچې ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونو موند، د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی، د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی، د لیونې شوندو تروس پیزوانو نو موند،
تلک بد او کخبه چی مین در باندی،
سهرائی سهرا تری بیائی
آواز کے دست لگ،
ما بس کڑے کا ہر سوے چی مین در باندی، اندر باندی در باندی، ما بس کڑے کا ہر سوے۔